السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه.
د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډیره ځپلې ولاړل او د زیان ارزونه یې وکړه. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه ناوخته پر خپلو ټولنیزو شبکو کړې ده. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبای و په حواله لیکلي چې اوس د اقدام وخت را رسیدلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې د هرات زلزله یو غمیزه بلل شوې ده. د هرات په زلزله کې طالب چارواکو د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 2500 یاد کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په هرات کې د مرګونو زلزلې له قربانیانو او ټپیانو سره خواخوږي وکړه. د شورا پرون مازدیګر مهال غونډه وکړه. په جنیوا کې د شورا ته د افغانستان د پخوانی حکومت استازي او سفیر نصیر احمد اندیشه وویل.
There is an estimate 11,500
تخمیناً یولس نیم زره کسانو ته مرجوب لا وخت ده. اپیان او شاوخوا دو نیم زره مریم دي. دا زما په یواد کې یولو یا انساني غمیزه ده. نو زه له دې شورا غواړم چې یو دقیقه
چوپ دي.
د ملګرو ملتونو غنې مرستندوی ادارې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلی او عملنې له خلکو سره مرستې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاله زیانمنو سره د مرستې لپاره 15 میلیونه ډالر جلا کړي چې په نږدې ورځو کې به مرستندوی سازمانونو ته ورسیږي. د پاکستان د سنسو به حکومت وایي 1300 افغان کډوالۍ د هستوګنې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز په کراچۍ کې خبري اعلان ته ویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې نور به هم ژر د چمن لارې افغانستان ته ستانه کړي. هغه ویل چې د پاکستان حکومت سره 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربېره هر څوک چې وي هغه به ایستل کیږي. نواز خبرداري ورکړ چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پای پورې په خپل خواخه نه وځي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت ملکیت شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او ځینو پاکستاني سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې پر حکومت غږ کړی چې د کډوالو پر ضد اقدامات ودروي. خو موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني استاد نه لرونکي بهرني وګړي به خامخاله دغه هیواد باسي. خبرونه له ازادي راډیو نوري. اسرائیل د حماس لخوا د خودړی برید په غچ کې د غزې پټرانګه کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی او د خوراکي توکو، تیلو او نورو اکمالاتو مخه نیولې ده. تر پرونه په جګړه کې دواړو غاړو ته د وژل شوو شمیر نږدې 1400 کسانو ته ورسید. د حماس پوځي څانګې هم ګواښ کړی چې که اسرائیل له خبرداري پرته پر ملکیانو بمباری ته دوام ورکړي، یو یرغمل شوی اسرائیلی به ووژني. حماس ادعا کړی چې 3300 اسرائیلي پوځیان او ملکیان یې یرغمل نیولي. د شنبه په ورځ حماس د اسرائیلو په لور زرګونه توغندي وتوغول او تر څنګ یې وسلوال د اسرائیل سرحدي خارګوټ ته ورننوتلي نښتې کړي او یو شمېر خلک له ځان سره غزې ته یرغمل بیولي دي. د دې بریدونو په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د اسرائیل پوځ په غزه ترانګه کې بمباري کوي. اسرائیلي چارواکو همدارنګه خپل 300,000 ذخیره یا احتیاط عسکر هم خدمت ته وربللي دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې خپله دویمه لوبه له انډونیزیا سره مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا د ملتونو جام تلار پیدا کړه. یاده سیالي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه د سعودي عربستان په دمام ښار کې ترسره شوه او وو د وو ګولونو په پایله سره مساوي شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په هرات کې لمرګونه زلزلې ورسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو له کورونو بهر شپې تیروي.
مردم د بلوارها د سرکا د پارکا
خلک لختلو خیمو سره سړکونو او پارکونو تراتله او شپه مبارکې راکړه. خلک احتیاط کوي، له ودانۍ لوري پات کیږي.
د زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ هم روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وضعیت زړه بوږنوونکی یادوي.
وضعیت تریخې ډیر زیات خراب دی چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یوه وړه پیښه نه ده.
ایران او پاکستان کې افغان کډوال شکایت کوي چې د پولیسو او خلکو لخوا ځورول کیږي. نور راپورونه هم لرو. د اسرائیل او حماس د جګړې تازه حال مو هم اخیستی. په غزه کې د هغې مور خبرې هم درته لرو چې درې ماشومان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شو، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکیه مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې له زلزلې وروسته لا هم په دغې سیمه کې د ژغورنې عملیات او دغه راز د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ روانه ده. د دغې زلزلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون ترسره شول. پرون یو وار بیا د زلزلې ټکانونو خلک اندېښمن کړل. د طالبانو لوړپوړي چارواکي هم پرون د غم شریکۍ او د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره هرات ولایت ته تللي وو. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د افغانستان په لویدیځ په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی ازادي راډیو ته ویلي، پرون د زندهجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان، ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشمې په ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم هیڅ شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تیروي. د هرات یو اوسیدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې، پرون ازادي راډیو ته وویل:
مردم د بلوارها، د سرکا، د پارکا،
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانیو لرې پاتې کیږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. پوست، لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د افغانستان د کرکټ نړیوال ستوری راشد خان د بسپنې راټولولو لپاره آنلاین کمپاین هم پیل کړی. ویل کیږي چې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا او بهرني پیژندل شوي هنرمند عدنان سمی هم د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي، خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون وویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی ده. د وزارت ویاند جانان سائق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه، خو ویې ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
و مور دلچه په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې زلزلې ځپلو کورنیو ته د افغانستان له دننه او بهر د مرستو لړۍ روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ویلي چې لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې دي. مرستندوی یا سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د تراژیدۍ ژوروالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر علا ابو زید ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دي. صفی الله ستانکزی له ډاکټر ابو زید سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې د هرات د پیښې په اړه د پام وړ څه شی دي.
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت تریخې ډېر زیات خراب دی چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یوه وړه پیښه نه ده. دا یوه لویه بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر په 10 شوې وه. که څه هم شپږ اشاریه درې درجې زلزله شایي ډېره خطرناکه ونه بلل سي، خو د افغانستان دې سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل ته په کتو ګڼ کورونه وران او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سختو برخو خلک ژوبل کړي دي. زهیرات کې وم او روغتون کې مې ولیدل چې دوه پر درېمه برخه ټپیان ښځې او ماشومان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، ګڼې په سر باندې لګېدلي او د یو شمېر نورو هم لاس او پښې مات دي. دا ښکاره کوي چې د افغانستان ګڼ کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغېزې یې واقعا پراخې دي. د هغو کسانو شمېر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړی یا ژوبل دي ډېر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la gizmano sara de mrasto la para tardina ma tsakri di
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO da zalzale la awlanu takanun urusta jan simi tabarasawa hirat ki zmushkar kawun ki hafzavi rukhtun tablal da das bisho bedanu sharait la para da chamtwali p khatir موږ یوونی ممیاش مخ کې د هرات حوزوی روختون او نور روختونونو ته د لوی مرګ جوړلی د مدیریت په برخه کې مرستې وکړي. زموږ کارکونکو او د روختون ډاکټرانو په ګډه په ډېرې چټکۍ د لوی مرګ جوړلی د مدیریت کار پیل کړ، چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روختون ته راتلل. زه ارقام نسم درکولای، خو د عملی تګلارې له موږ سره د ګڼو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې WHO په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول، څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د څه باندې زرو تنو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د WHO سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه پیل او ناروغان روغتون ترسول. زموږ د ساري ناروغیو د کنټرول ډله هم آماده باش دي. د شدید ناسناستي یا سخکانو یا نورو سختو ساري ناروغیو سره نه کوي، ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو د راتلو تمه کوو. دلایل هم معلوم دي، خلک سرپناه نه لري، د باندې بدیږي، شدید ناسناستي شایي پیښه سي ځکه د څښاک پاکي اوبه نسته، یا هم د سرخکانو پیښه رامنځته سي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه و. نو دا سیاحتي منحڅه کوي چې په غزمون خلکو کې دي د دې روغتیايي ستونزو خطرات راکم کړي.
Trying their best to minimize the impact of this on affected population.
You're dealing with a Taliban government or officials who have banned women helpers.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي ان د ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه سیالاتو کې هم غږی څنګه ممکن ده؟
Out of 45,000 we have 40% of them are females in different capacities.
Like female doctors, female nurses, female midwives. زموږ د پنځه څلوېښت زره کارمندانو له ډلې څلوېښت فیصد ښځې دي چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، لکه ښځینه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او نوري. هغوی هیڅکله هم په روغتیایي سکتور کې کار نه دی درولی. ما یوه ښځینه ډاکټره وکتله چې په هرات کې ښځو ته صحیح خدمات رسول، نو په روغتیایي سکتور باندې د بندیز اغېزې خو احساسېږي، مګر ښځینه صحیح کارمندانې لګي نه دی پاتې کړی چې کار ته لاړ نه سي. خو بیا هم د ښځو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به ښځینه روغتیا پالانی ونه لرو، هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده.
د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر علا ابو زید و چې له ازادي راډیو سره یې په هرات کې له زلزلې وروسته د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
اوسم ورځو په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور ته. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال وای چې په دې ورستیو کې کړې پرې تنګ شوې. په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو او امنیتي چارواکو او امنیتي پرسنل ناوړه کړنو شکایت لري، او په ایران کې به افغان کډوال وای چې دغلطه په دی ورستیو کې د ایران عام خلک ورسره سم چلن نه کوي. نور تفصیل له سنا کاکړه ور.
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او زورول دوام لري،
په دغو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمېر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دغو افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل،
د کور خاوند ویلي دي موږ ته چې تاسو وزئ له دې کور نه، موږ خپل شیان جمع کړي دي مګر موږ ته کور نه پیدا کېږي چې موږ چیرې لاړ شو، اوس نه پوهېږو چې څه وکړو.
یو شمېر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منصف کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او ځوروي. هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمېر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل،
شخصا زه خپل یو محصل یم، کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لیدلی. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د یو افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نه شي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهرا د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یوه افغان کډوال پر کور د برید په تور یې 19 کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې نن پرله پسې څلورمه ورځ ده چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړې روانې دي. حماس د تیرې شنبې په ورځ پر اسرائیلو غلچکای برید وکړ چې دغه برید د تلفاتو له کبله په تیرو 50 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. راپورونه وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل اوښتې او د مرګ ژوبل شمیر هم زرګونو ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې یوازې شاوخوا 1500 کسان په دواړو خواو کې وژل شوي. دا چې نور جزئیات څه دي له صفی الله ستانکزی به واورو.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن په یو بیان کې ویلي، د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوې د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبري اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 500 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباري روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهید شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونه ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستې و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډېر کسان مړه او ټپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی، ما هغې ته هیڅ هم ونشو ویلی. د حماس اړوند یوې وسلوالې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وړاندې یو راپور لرو چې و افغان ځوان زرګونو نورو کسانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابر کړې. خو راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. احمد تکل ته به غوږ شو چې دغه ورځپاڼې کتلې.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په لویدیځ کې د شوې زلزلې د تلفاتو د زیاتېدو او د ژغورنې د عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې نړیوالو په روان کال کې په سوریه، ترکیه او مراکش کې د زرګونه کسانو له مړینې وروسته له دې هیوادونو سره مرستې ته ور ودانګل. خو د نړۍ په ډېر بېوزله هیواد افغانستان کې د طالبانو چارواکي له زلزلې څو ورځې وروسته وایي چې ګڼ خلک له هم تر کنډوالو لاندې دي. انډیپندنت زیاتوي افغانستان ته د طالبانو د حکومت د اقداماتو او تر څنګ د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ روان کړکېچ ته د نړیوالو د پاملرنې د اوښتو له کبله تر اوسه هم مرستې نه دي رسېدلي. ورځپاڼه زیاتوي چې پر دې زلزلې د 14 ساعتونو له اوښتو وروسته تر اوسه زلزلې ځپلي هرات ته کومه الوتکه یا نړیوال مرستندویان نه دی رسیدلی. انډیپندنت د زلزلې ځپلې زندجان ولسوالۍ یو ویډیو هم خپره کړې ده چې هر خوا پکې د زلزلې په نتیجه کې ړنګ شوي کلیوال خټین کورونه ښکاري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو تصویري مطلب کې د افغانستان د لویدیځ د زلزلې یو انځور وړاندې کړی. د مطلب عنوان دی د افغانستان په زلزله کې زرګونه کسان مړه او کورونه ړنګ شوي دي. په یو عکس کې د زندجان ولسوالۍ کلیوالې ښځې په تیار رنګ جامو او پوړنو کې ښکاري چې د زلزلې له ویرې بهر راوتلې او ډله ولاړې دي. په یو بل تصویر کې ژغورونکي د یو ټپي د لیک په حال کې لیدل کېږي. یو بل تصویر ویجاړ کورونه او د کلی کنډوالې ښکاروي. یو تصویر د خلکو یوه ډله د قبرونو د کیندلو او یو بل یوه ډله نارینه له خپلو کورونو بهر د جامې د لمانځه په حال کې ښیي. نور تصویرونه هم هغه بوګنون کوي وضعیت بیانوي چې د سیمې خلک ورسره مخامخ دي. واشنگتن پوسټ له دې مطلب سره لیکلی چې د طالبانو چارواکي داسې ښیي چې ګنې دوی پر وضعیت پوره کنټرول لري. جاپانی ورځپاڼې مادرن ټوکیو ټایمز لیکلی چې معلومه نه ده د افغانستان په زلزله کې به دقیقا څومره کسان مړه شوي وي ځکه چې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. ورسپانه د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشی اوکادا له قوله لیکي چې نوموړی وایي د دې زلزلې د خبر په اوریدو سخت خوشینی شوی دی. ماډرن توکیو ټایمز د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله لیکي چې سیمه ایز چارواکي او مرستندویان فکر کوي د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، ځکه تر اوسه د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي او دا امکان شته چې یو شمیر خلک د ویجاړو ودانیو تر کنډوالو لاندې پاتې وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو ازادي راډیو څلورویشت ساعته اوري، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه پر راډیو سربیره پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 21.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل اسعارو سوداګري درس ورکوي. دغه ځوان وایي چې تیره دوره کې درې زره نجونې روزلې او په پام کې لري چې په دې پړاو کې پنځه زره نور نجونې هم وروزي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محروم نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي، د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
روزن نور سنجونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په خښتو پیسې وګټي. ته پیسې وګټولې وازنې لار پټټه بیا خښتل او په لوړه بیا یې پلورل
لري به خره قیمته بلندره به فروشن.
نو موړې وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغو جنونو ملاتړ دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخې دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سما د ټول جنونو خود خدمت ملاتړ کول او عامل دار چې زغوارم چې موږ ټولنه بدل کړم چې موږ کولای شو ټولنه ته یو ډول بدلون ورکړو چې هغه پر خو سو پانګونه ده. ځکه چې دوی مېندې دي مېرمنې او خويندې دي که یو مور لوستې وي ټولنه لوستې ده، که یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. په یوه داسې ټولنه په هیله چې له بیوزلۍ او تشلاسې څخه لري
فقر دیگه در افغانستان دامنگیر مردم ما نباشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې درې زره نجونې روزلې او دا ځل به پنځه زره نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته له تګه منع شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وایي چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام له زده کړو وروسته اوس هره میاشت له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه کوي.
د سیاسي وضعیت له امله ما نشو کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کاله کېږي په کور کې یم او بهر هیڅ فعالیت نه لرم، مګر یو زرین فرصت چې زما لاسته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل و چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالي استقلالیت ته ورسېدم او د میاشتې له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه
کوم.
تجلی یو بل هغه نجلۍ ده چې وای د ښوونځي د دروازې له تړل کېدو وروسته دې پروګرام د هغې په ژوند کې نوې پاڼه پرانیستله.
قبل از ترېډینګ د زندګۍ خپل مشکلات زیات داشتم.
مخکې له روزنې مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو، مور مې وړو خویندو مې یو ملاتړ ته اړتیا درلوده. له نیکمرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په درېو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې عاید ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپلو ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپلو ملګرو ته په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ما ته یې ډېره ګټه رسولې ده،
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
دغه نجونې وایي چې اوسمهال د دوی یوازینۍ ستونزه د میاشتني عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولی شي. احمد سنیر نقیبي وایي چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري، او ان د هغو نجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړیو میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګري په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډېره ځپلې ولاړل او د زیان ارزونه وکړه. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه ناوخته پر خپلو ټولنیزو شبکو کړې ده. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزه اوتمبایو په حواله لیکلي چې اوس د اقدام وخت را رسېدلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې د هرات زلزله یوه غمیزه بلل شوې ده. د هرات په زلزله کې طالب چارواکو د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 2500 یاد کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په هرات کې د مرګونو زلزلې له قربانیانو او ټپیانو سره خواخوږي وکړه. د ملګرو ملتونو ګڼې مرستندوی ادارې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلي او عملاً له خلکو سره مرستې پیل کړي دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت وایي 1300 افغان کډوالۍ د هستوګنې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیولې دي. د سند کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې نور به هم ژر د چمن له لارې افغانستان ته ستانه کړي. اسرائیلو د حماس لخوا د خودري برید په غچ کې د غزې په ترانګه کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی او د خوراکي توکو، تیلو او نورو اکمالاتو مخه نیولې ده. تر پرونه په جګړه کې دواړو غاړو ته د وژل شوو شمیر نږدې 1400 کسانو ته ورسېده. د حماس پوځي څانګې هم ګواښ کړی چې که اسرائیل له خبرداري پرته پر ملکیانو بمباري ته دوام ورکړي، یو یرغمل شوی اسرائیلی به ووژني. حماس ادعا کړی چې 3300 اسرائیلي پوځیان او ملکیان یرغمل نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې خپل دویمه لوبه له انډونیزیا سره مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړه. یاد سیالي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه د سعودي عربستان په دمام ښار کې ترسره شوه او وو ګولونو په پایله سره مساوي شو.
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدل چې هم حکومت قانون جوړ کړي به همین به پلی کړي. د دې ترڅنګ د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې موږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشه یي مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي، په دې اړه مو لارو اپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشه یي مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او لمنځه تلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ژوند نه پیژنو، خپل مور په لار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهېږو کرورا خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله ورځ له کوره ورکې د لکې غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم د څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها، نو بیا
بیګا چې راغی نو ګډي وډي خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث قرباني سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې مونږ وایو چې هر کله چې یو چا ته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بنی. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګرو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصوید، تصویب او توشیه پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصباح وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عاجلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونګزارۍ حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګه د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشینۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار په تور 15,919 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستر محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشې موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی به ورڅ ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې اخته
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې یې درملنه سوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوې خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت دته د کار زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي. موږ له اسلامي حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي. د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشه یي موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2018 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت د داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اون مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه سوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشی کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې اخستاسته عاطفه د کښېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ سوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړې، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپکه سترګه ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، و زموږ یو همسایه و د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نالیسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر جغجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشکې راکړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخه ده. نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کور مې دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمتې وو. ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا د خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم په هم نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، 1.5 کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته وویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارت کړم او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا. راجا خدای دې راواله
لسون دې راکه چې کولې کم.
دا دې کولې کم. راځه راځه دلته مخامخ راته کینه.
نه پیر صاحب نه کینم، بیا د بیدا همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایې، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم یې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پیژنې که نه؟
هو پیژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
ژم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تعجد منځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلی چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه، سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
سوایی تا دی دلتا یما
سریه دا دی راغ لما راشا کینه چه دوڑی در تراؤرم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو صدر تو وایم.
چنگ سرا تو وای سما خبر او که؟
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم. ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی.
بلا بلا ایت سکی سملی ونی شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیه، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اجی صاحب څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ډاکټر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، اما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12